لس بجے شوی ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنوري نوري هر کلای کوم په دې خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ لموریت عمومي قومندان وي افغان ځواکونه توانېدلې چې د وسلوال طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر که پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه مثبته وبلله او ویل چې دغه غونډه د افغان ملي اردو د اردو ولتیاوې په دې غونډه کې د افغان ملي اردو ولتیاوې استایل شوې دي. د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمیر 8 تنو ته ورسید. د ناتو سرمنشي پر موسکو تر هغو پورې د فشار او د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه چې دا هیواد د مینسک موافقه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه مثبته وبلله او ویل چې غونډې د افغان ملي اردو ولتیاوې وستهلې. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ پرون د تړون د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وباله، خو افغان ځواکونه په دې وستایل چې زړور او حرفوي جنګیږي. د ناتو غړو هیوادونو د حرفوي کېدو لور ته د افغان ملي اردو پرمختګ وستای، خو ویل چې پولیس لا هم ستونزې لري. د ولسمشر غني مرستیال ویان دواخان مینپال وویل چې د پولیسو د ستونزو او تلفاتو د کمولو لپاره هم اصلاحات روان دي.
د افغانستان د ملي اردو پر ورته او باندې د ناتو د هیوادونو باور په قابلیت قدر دی. د افغانستان حکومت د اصلاحاتو راتګ ته ژمنتیا لري.
خغلی مینا پال دغه راز وویل چې پر هغو نیمګړتیا او چې د افغان حکومت تشخیص چې د افغانستان حکومت تشخیص کړي یا هم د افغانستان نړیوالو شریکانو موندلې کار روان دی او په ځانګړي ډول په کورنیو چارو وزارت کې اصلاحات ډېر ضروري ګڼي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو استازو هم برخه واخیسته چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري او د ناتو غړي نه دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ناتو د یو باوري شریک او د افغانستان د یو دوست په توګه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم ځواکونه ورکوي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف پرون په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل هیواد په زلونو د افغان ملي اردو له مالی صندوق سره د پام وړ مرسته کړې ده او د مرستې ته به دوام ورکړي. د هند کابینه د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ په خپل غونډه کې د باندنۍ فضا په سولې ایزه استفاده کې د افغانستان او هند همکاري تفاهم لیک تصویب کړ. د دې تفاهم لیک پر اساس چې پرون تصویب شو، له فضایي ټکنالوژۍ څخه په استفادې په تعلیم، کرنه، د هوا اټکل، مخابراتو، روغتیا، ښاري پراختیا، حفظ الصحه، نقشې اخیستنې او نورو برخو کې د دوو هیوادونو همکاري شاملېږي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دغه تفاهم لیک به په دواړو هیوادونو کې په ساینس، ټکنالوژۍ، تحقیقات او انکشافي برخو کې د کار فرصتونه برابر کړي. د ترکمنستان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې د اجرا کېدو په نتیجه کې به د ګازو د ترانزیت له درکه افغانستان د کال 1 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړي. قربان قلی بردی محمدوف پرون وویل دا پروژه به 2000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ټاپي پروژه چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي، تیر کال د ترکمنستان د ګازو د شرکت ترکمن ګاز له لوري رسمن پرانستل شوه. د امریکا حکومت او آسیایي پراختیایي بانک به د دغه پایپ لاین چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته غځیږي د جوړېدو ملاتړ وکړي. د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمیر 8 تنو ته ورسید. په خیبر پختونخوا ایالت کې چارواکو وویل د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا PIA الوتکه له چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د هولیا په سیمه کې وغورځېده. د پاکستان د ملکي هوایي چلن ادارې په یوې اعلامیه کې د الوتکې د سپرلۍ او عملی وژل کېدا تایید کړه. په الوتکې کې 6 تنه عمله او 2 مسافر سپاره ول چې د هغو په منځ کې 3 تنه بهرنیان ول. د بهادر خان په نوم یو تن چې الوتکه ورڅخه تللې وه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
زه خو دلته کې یو معنی مته خو څنګه مرګري په کې څه جرمنیانو څه چاینیز والو او یو اسپی والو او څه په کې څنګه پاکستاني مو بس دا غریب باندې خو ټول دته شب بس یې هلال کنه.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې پیښه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د ناتو سره منشي پر موسکو تر هغو پورې د فشار او د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه چې دا هیواد د اوکراین په ختیځ کې د شخړې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسیدو په هدف د 2015 کال د فبروري موافقه ومني. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او اوکراین له بهرنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل نړیواله ټولنه باید په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت ډېر جدي دی پر روسیې فشار ته دوام ورکړي څو خپلې ژمنې عملي کړي. د همداراز وویل باور لرم چې بندیزونه د خورا زغرد پیغام د لیږلو لپاره مهمه حربه ده چې موږ داسې یرغلګر چلند د کریمیا غیر قانوني زمینه کول او د اوکراین په ختیځ کې بې ثباتي چې روسیه یې مسؤوله ده نشو منلی. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربن په سرغړونو کې زخت زیاتوالی راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې واشنگتن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د روسي ډیپلوماټانو د تګ راتګ د محدودولو قانون عملي کړ. هیواد باید د امریکایي ډیپلوماټانو خلاف ورته اقدام وکړي. دا لایحه چې اوس کانګرس ته لیږل شوې هغو روسي ډیپلوماټانو ته چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له خپلو رسمي دفترونو 40 کیلومتره لرې سفر کوي د محدودیتونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دا لایحه له روسي ډیپلوماټانو غواړي چې تر تګ وړاندې د امریکا له فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی څخه مخکې تر مخکې اجازه واخلي. خبرونه لازم دی لړو اوري. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسته لدی چې د دسمبر د 4 مینیټې په ټول پښتنه کې ماته وکړه د هیواد ولسمشر ته استعفا وړاندې کړه. په ټول پښتنه کې ایتالویانو په اساسي قانون کې اصلاحات وړاندیز رد کړ. د ایتالیا ولسمشر سیګیو ماتاریلا پرون له ښاغلي رینزی وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د سرپرست صدر اعظم په توګه کار ته دوام ورکړي. د ولسمشر وویل ماتاریلا به نن د نوي حکومت جوړولو لپاره له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې پیل کړي. او د پخوانی شوروي اتحاد ورستنی ولسمشر میخائیل ګرباچوف د روسي پخوانی ولسمشر بوریس یلسین او نور روسي سیاستوال په 1991 میلادي کال د شوروي اتحاد د ټوټې کېدو په خاطر ملامت کړل. ویل چې د دوی د قدرت تندې هیواد ویجاړ کړ. ګورباچوف دا خبره د اوکراین او بیلاروس له مشرانو سره د یلسین د غونډې تر 15 کلیزې یوه ورځ وړاندې انټرفاکس خبري اژانس ته وکړه. د 1991 کال د دسمبر په 8مه دوی دریو د شوروي اتحاد د پای ته رسولو او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د جوړولو پریکړه وکړه. ګورباچوف وویل شوروي اتحاد د روسیې د مشرتابه په لارښوونه مات شو او د اوکراین مشر هم ورسره وو. د همدارز ویل دوی شوروي اتحاد د لپاره ډلې وړې کړ چې ګورباچوف نوي دوی چې هیواد ویجاړ کړل یوازې د قدرت په غم کې ول. د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروي اتحاد سقوط د شلمې پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام اوړان په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان وي افغان ځواکونه توانېدل چې د وسلوال طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي.
What we've seen is that the Taliban were unable to take any cities, and this is because the Afghan security forces held them.
دغه حکومت والی او اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود یو شمیر لوړ پوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې پلاس لرلو تورن کړل.
وختي کې بعضی مردمای بسیار کلان او عالی‌رده حکومت در قراردادهای بسیار بزرگ ملی په شکل غیر قانونی خود شریک می‌سازند. دلیلش است که این عامل اینه که کشور به طرف ترقی و پیشرفت نره.
خو عام خلک او کاربوهان بیا بل خبره کوي.
اگر چه دیر ازاد پاکی توی آقوی هم به شکل در اشکال خدا قصد که دیر نخت لاره ملاوست بود.
خانولی عادل چې په بدو کې د خزو ورکولو د دود خلاف یو مدني حرکت پیل کړی او په وروستیو کې په خوست کې نیول شوی و د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي.
په زور باندې بوتلم په ډېره بد برخود سره او بد چلند یې راسره وکړو.
په اروپا کې د هغو افغان ځوانانو د کم عمر افغان ځوانانو لستونزو مو هم په یو تفصیلی راپور کې خبرو د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکوي چې د تروریزم د لمنځولو لپاره ښایي د پوځي هڅو زیاتېدا اغېزمن نه وي. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریس نوري د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته مخته وړم. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ناتو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکو له افغان حکومت وغوښتل چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي، د بشري حقونو په برخه کې هڅې زیاتې کړي او له دولت مخالفو وسله والو سره د سولې خبرې مخته یوسي. په ځواب کې ناتو له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د 2020 کال تر پایه به له افغان ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي. د غونډې په پای کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان د په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان د افغان ځواکونو د پرمختیا او د هغوی مخې ته د پرتو خنډونو په اړه یو لړ څرګندونې کړي دي چې جزئیات له بروکسل زموږ د همکار احمد شیبر پر راپور کې اوري.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان په دې باور دی چې افغان ځواکونو دا توان پیدا کړی دی چې په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ټینګ کړي. د چلور ستوریو امریکایي جنرال جان نیکولسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر ماښام ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل، د ډېر سخت کال سربیره موږ وینو چې طالبان ونه توانېدل چې د افغانستان یو ښار هم ونیسي، او دا ځکه چې افغان ځواکونو دا ښارونه وساتل. د دې کال په وروستیو کې چې ټول افغانستان ته ځیر شو، له دریو دوه برخې ولس په هغو سیمو کې اوسي چې د حکومت تر واک لاندې دي. نو زموږ ارزونه دا ده چې طالبان د افغانستان تر لسو په لږ خاوره واک لري. ناتو وایي چې روان کال طالبانو 8 ځله هڅې وکړې چې د افغانستان ښارونه ونیسي، خو ونه توانېدل چې یو ښار هم لاندې کړي. جنرال نیکولسن چې له نږدې لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې دنده لري وایي چې د وروستیو نظر پوښتنو له مخې له څلورو درې برخې افغانان پر امنیتي ځواکونو اعتماد لري. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان سربیره پر دې چې روان کال د امنیت لپلوه د افغانستان لپاره سخت کال ګڼي، خدای وایي چې مخالفو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي. جنرال نیکولسن وویل چې په 2014 کال کې مو پر مخالفانو 350 حملې کړې دي چې د القاعده شاوخوا 50 مشران او د داعش هم 12 مشران وژل شوي دي. د دغه امریکایي قومندان په وینا په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د نهو تروریستي ډلو مشران له منځه تللي دي. د بیا د وژل شویو مشرانو په لړ کې د ملا اختر محمد منصور، حافظ سعید او فاروق القطری په ګډون یو شمېر کسانو ته اشاره وکړه او د ده په وینا په افغانستان او پاکستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. جنرال نیکولسن د افغان هوایي ځواکونو پرمختګ ته هم اشاره وکړه او ویل چې روان کال د لومړي ځل لپاره افغان پیلوټ د افغانستان په جنگي الوتکه کې الوتنه وکړه. دغه امریکایي قومندان وویل چې د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر 1300 ته لوړ شوی او دوی په سیمه کې بې ساره دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان کیول ورته د افغان ځواکونو پرمختګ وستایه، بل ورته وویل چې لا هم ډېر څه باید وشي تر څو افغان ځواکونه پیاوړي شي. جنرال نیکولسن بیا وویل چې د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو موافقه هم شته، له امنیتي ځواکونو او پولیسو څخه به په فساد ککړ او بې کفایته کسان تر پسرلي پورې له دندو لرې شي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
و امر ول چې په افغانستان کې ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان وی افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د وسلوال طالبانو د پرمختګ مخه ډب کړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ناتو له افغانستان سره د افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه یو ځل بیا تازه کړه، خو د افغانستان له حکومت هم وغوښتل چې د بشري حقونو په برخه کې هڅې زیاتې کړي، له دولت مخالفو وسلوالو سره د سولې خبرې مخته یوسي او تر نورو بله مهمه موضوع له اداري فساد سره مبارزه وکړي. د اخی حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازی بیا وایي چې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې ښکیل دي او دې موضوع فساد ته لاره هواره کړې ده. احمد ضیا مسعود پرون له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې دغه راز وویل چې دې کار په افغانستان کې د پرمختګ مخه هم ډپ کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي یو شمېر هغه چارواکي چې د فساد په اړه غږ پورته کوي خپله په فساد کې ډوب دي. جزئیات د عبادالله هننزي په راپور کې.
که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو تل د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی، خو دا ځل د حکومت یو لوړپورې چارواکي په لویو قراردادونو او اداري فساد کې د حکومت یو شمېر لوړپورې چارواکي ښکېل بولي. د ښې حکومتوالۍ یو اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د چهارشنبې پر ورځ له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل دغه کسان د خپلو دوستانو، کورنیو غړو او خپلوانو لخوا په لویو قراردادونو کې ښکېل کړي شوي دي. دی وایي کله چې د حکومت یو شمېر لوړپورې چارواکي په غیر قانوني ډول په سترو ملي قراردادونو کې شریک اوسي، د دې لامل کېږي چې هېواد پرمختګ ونه کړي او د دا ډول فساد مخه نیول د حکومت د مشرانو قوي ارادې ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو هر یو مشتبه پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی دوسیه د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته سول شوي او تر څېړنو لاندې دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه دوی درې واړو نظر نه دی څرګند کړی. د ښار جوړونې د شپږو لوړپورو چارواکو د فساد دوسیه هم په محکمه کې دي، خو لا تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. کابو دوه کاله مخکې لوی څارنوالۍ ویلي و چې د پخواني کابینې د اوو وزیرانو دوسیه چې په فساد تورن دي سترې محکمې ته سول شوي، خو د دغو دوسیو برخلیک هم لا نه دی روښانه. تیر کال د دوو پخوانیو خاروالانو هر یو محمد یونس نواندیش او روح الله امان چې په فساد تورن و هم لوی څارنوالۍ ته حصار شوي وو. د تیر حکومت یو شمېر لوړپورې چارواکي چې د میلیونونو ډالرو په فساد تورن شوي دي، دا مهال په امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو کې په آزاد ډول ژوند کوي، خو د کارپوهانو په باور لا تر اوسه هیڅ کومه قضیه په اساسي ډول نه ده څېړل شوې او هیڅ کوم داسې چارواکی نه دی محکمه شوی چې د فساد د کمیدو او د خلکو د اعتماد د جلبېدو لامل شي. د راپورونو پر بنسټ له شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان په فساد کې ښکېل دریم هیواد دی. د لوړپورو چارواکو د مشکوکو شتمنیو په اړه څېړنه نه کول هم یوه ستونزه بلل کېږي، او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت یو شمېر هغه لوړپورې چارواکي تل د فساد له موجودیت نه شکایت کوي چې خپله په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو خاوندان شوي دي. خو پوښتنه دلته ده چې په لوړه کچه له فساد سره مبارزه باید له کوم ځایه پیل شي. سیاسي کارپوه آصف بکتاش په دې اړه وویل:
هر یو ځوان چې وګوري دا پیسې او سرمایه سرلاس دا د اسمان نه رالوېدل یا کسپکې نه روشن شوي دي. متاسفانه هغه چې بیرې داد پاکیتي هغوی هم په شکل د اشکال فلان فساد کې دوی نقص لاره ملوث و کله خپله کاغلی بیا مسعود نه صاحب پوښتنه وکړي د تا شل کلن زوی جمعیت شورا کې مشاور ده، هغه ته $2000 معاش اخلي. فساد څه شی ده؟ فساد خو ښکر لکۍ نه لري.
ښاغلی بکتاش وایي تر هغه چې په فساد کې ښکېل د حکومت لوړپورې چارواکي محاکمه نه شي، د فساد پر وړاندې مبارزه به بې نتیجې وي او په دې برخه کې به آواز پورته کول ګټه ونه کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولس جرګې پرون یو وار بیا د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان دې جرګې ته د باور رایې لپاره اور معرفي کړي. که څه هم د ولس جرګې د دغې نوې غوښتنې په اړه حکومت تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو ولس جرګې ویلي چې که حکومت اقدام ونه کړي دوی به له قانون سره سم په بدیلو لارو غور وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر پورت کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سلب صلاحیت شویو وزیرانو د موضوع په اړه له حکومت سره په تقابل کې نه ده، بلکې په بشپړ قوت له حکومت سره همکاري کوي. د دغه جرګې رئیس د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسی جرګې د قانوني ارګان په توګه و تنه وزیران د قانون په چوکاټ کې سلب صلاحیت کړي. عبدالروف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د بې واکه شویو وزیرانو پر ځای د نوي کاندیدان د باور اخیستو لپاره دې جرګې ته معرفي کړي.
ولسی جرګه د قانونمند نهاد په توګه چې اجرات یې د قانون مطابق دی هیڅ کله له حکومت سره په تقابل کې نه ده. تقابل د افغانستان په ګټه نه بولو، بلکې موږ په بشپړ قوت د حکومت همکار یو. له قانون سره سم زموږ غوښتنه ده د هغو وزیرانو پر ځای چې سلب صلاحیت شوي ولسی جرګې ته نوي کسان معرفي کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسی جرګې اووه تنه هغه وزیران سلب صلاحیت کړل چې له 80% څخه یې کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. افغان ولسمشر د وزیرانو د استیضاع موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو تر اوسه سترې محکمې په دې اړه پریکړه نه ده کړې. هڅه مو وکړه چې د سلبي صلاحیت شوی وزیرانو د پریکړې په اړه د سترې محکمې او همدارنګه د ولسی جرګې د نوي غوښتنې په اړه د حکومت نظر واخلو، خو بریالي نسو. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي که حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي نو دوی به له قانون سره سم په بدیلو لارو غور وکړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
خانولی عادل چې په بدو کې د ښځو ورکولو د دود خلاف یو مدني حرکت پیل کړی وایي په دې وروستیو کې په خوست کې پولیسو ورسره بد چلند کړی دی. نوموړی چې درې ورځې پولیسو تعقیب کړی و پرون خوشې شوی دی. ملالۍ بشیر ورسره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی چې ولې پولیسو دی ونیو.
موږ عملي مبارزه شروع کړې د ملګرو په همکاري، د خلکو په همکاري، د مشرانو په همکاري باندې شاوخوا درې میاشتې ووتلې. په درې میاشتو کې مو د قومي مشرانو او د دیني علماو یو ګډ کمیسیون رامنځته کړ. دغه تر څنګ مې وکتل چې په خوست ولایت کې مو ځینې مدني حرکتونه وکتل ترسره کړو. یو مدني حرکت باندې موږ کار وکړو چې باید دغه پروسس باندې د ټول خوست خلک د ناوړه رواجونو نه ضرر او زیان څخه خبر شي. هغه دا و چې موږ د خوست ستر جمعې جومات کې یو شمېر ځوانان په رضاکارو ډېر تماده شول چې د ناوړه رواجونو په ضد باندې د اعتراض په ډول په قفسونو کې کښېني او هلته ځان بندي کړي. کله چې موږ دا پروګرام امریکا او په لومړي سر کې د حج اوقافو د مسلینو لخوا نه موږ مشکلات را پیدا کېدل. بیا هغوی بالاخره د ځوانانو تهدیده وله او د څه ګواښ کوه چې دا ډول حرکت ترسره نه کړي او د زموږ د حرکت ته بېلابېل بد نومونه ورکوله. بیا موږ پر صورت یې موږ سره قناعت هم وکړې، موږ سره مقاومت وکړې. بالاخره موږ ورته ویل چې مبارزه د اسلام سره برابره ده، د قانون سره برابره ده، د اسلامي ارزښتونو سره ارزښتونو اصولو څخه په دفاع سره د افغانستان اساسي قانون څخه ملاتړ دی. او خو موږ خپل کار ته دوام ورکړ. بالاخره پولیس راغله او زموږ ملګري چې کوم دغلته وغه بالاخره سخت تعدید کړل او د حرکت د پای ته رسولو غوښتنه ترې وکړله. کله چې البته د ملګرو له جملې څخه ما زیات مقامات ورسره وکړو، زه یې بالاخره په زور باندې بوتلم. ډېره بد برخورد سره او بد چلند یې راسره وکړو. زما تلیفون هر څه واخیستل او درې درې نیمې ورځې دغلته بندې کړی وم. او بالاخره زمونږ په کوم ولایت کې دا مدني حرکت د نه کولو په اړه ډاډ وخت او بلکره معلوم ورک مجبور شول او ځکه موږ بندیان کړي وو. په دې خاطر باندې د دې کار لپاره چې ولې په کوم ولایت کې زمونږ د فعالیتونو مخه ونیوله هیڅ مواجه دلیل نه درلود. خو متاسفانه کوم چې د کوم ولایت د مسؤلینو لخوا مې فروسو اصلا د تصور او د فکر وړ نه دی. په دې اړه اصلا د منلو وړ نه دی چې څوک داسې حکومتي کسان دي داسې چلند وکړي چې هغه باید نه وای کړی، باید موږ حمایت کړی وای. یعنې دې فکر کوو چې دا د خوست یو توهین دی. په داسې حال کې چې موږ بار بار دا خبرې کړې دي په زنونو ویلې دي چې بد رواجونه یوازې په خوست، پکتیا، زابل کې نه دي بلکې بد رواجونه په ټول افغانستان کې دي.
تاسو وایئ چې کمیسیون مو رامنځته کړی دی، دغه مشرانو په دې اړه څه وکړل؟
موږ فکر کوو چې ولې موږ ارتباط له بهر سره به هیڅ قطع وو. دا درې څلور ورځې البته درې ورځې خو بنیوم څلور ورځې هم قطع وو. موږ تلیفون ما سره نه وو. دا موضوع درته بوینګ پاتې شو. حتی ډېری کسان نو خبر چې زه غلطه بندي یم. او کله چې زه خلاص شوم نو د قومندانۍ څخه ما ته وویل شو چې په نیم ساعت کې به خوف ولایت پرېږده ده. ما چون زه مجبور وم چې د دې امر مې ځای کړی وای. ما دا کار وکړ اوس هم په همدې سبب باندې دا کوم کسان چې زموږ سره په دې کمیسیون کې دي هغو پرنه مې له والي سره غونډه کړې وه او په سره نن هم په همدې سبب خبرې کړې وې. بښنه غوښتې وه ولې بښنه تکرار نه ورکوې. دلته ډېر ستر خیانت شوی دی د خلکو سره، دلته ډېر ستر جرم شوی دی، دلته ډېر ستر د قانون خلاف کار شوی دی. که نور هېڅ هم نه کېږي، حد اقل د موږ ځوانانو ته، مبارزینو ته، حد اقل د حکومت لخوا نه، د مرکزي حکومت لخوا نه دا ډاډ ورکول شي چې موږ به په آینده کې نور نه ځورېږو.
خانولی عادل چې وایي په خوست کې پولیسو سره بد چلند کړی دی. خانولی عادل په بدو کې د ښځو ورکولو د دود خلاف یو مدني حرکت پیل کړی دی. په وروستیو کې په اروپا کې د هغو افغان ځوانانو لخوا چې په کمو عمرونو کې اروپا ته راغلي دي جرمونو پیښې زیاتې شوي دي. یو شمېر اروپا ته راغلو افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې له کورنۍ او مشرانو لریوالي او د مسافرۍ سختیو ګڼ شمېر کډوال ځوانان په رواني ستونزو اخته کړي دي. یو شمېر نور بیا په ناسمو کړنو لکه د نشه یي موادو په کارولو، جنسي تېریو او نورو بېلارو سر شوي دي. په اروپا کې د بې سرپرسته کم عمره افغان کډوالو پر ستونزو اجمل اند یو تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
اروپا په افغانستان کې د ګڼو کورنیو او د دوی د ځوانانو لپاره د خوبونو او خیالونو یو جزیره ښکاري، خو هغه ځوانانو ته چې د مرګ او ژوند ترمنځ په سختو لارو بیلابیل اروپایي هیوادونو ته رسیدلي، اوس د خوبونو دا ټاپو تر هغه دلدل کم نه دی چې پکې د دوی د ډوبېدو او ورکېدو خطر شته. د سویډن چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویل 15 تنه افغان زلمکیانې پر یو بل کم عمر افغان هلک د جنسي تیری په تور نیولی. تر دې وونه مخکې په جرمني کې پولیسو وویل یو ځوان چې افغان دی پر یوې جرمنۍ نجلۍ جنسي تیری کړی وروسته یې وژلې. داسې ګڼې نورې جنایي او جرمي پیښې هم د اروپا او بیلابیلو هیوادونو پولیسو ثبت کړي چې پکې بې سرپرسته کم عمره افغان زلمکیان ښکیل دي. په یونان کې خوان رسنیو د دوی په اړه د فحاشۍ رپورټونه خپاره کړي. په اروپا کې میش کډوال ځوانان او یو شمېر افغان فعالان وایي په کم عمر کې داسې یوې پرانیستې ټولنې ته له سرپرست پرته د کم عمر ځوانانو استول هم د دې ځوانانو لپاره، هم د دوی د کورنیو لپاره او هم د دوی د کوربه هیوادونو د خلکو لپاره په یو سرخوږی بدل شوي. برالی یو اروپا میشتی افغان دی، دا وایي له ګڼو داسې کم عمر ځوانانو سره یې کتلي چې کورنۍ یې اروپا ته راستولي خو بیرته ترې نه دی خبر شي د دوی دا ځوانان په کومو چارو بوخت دي.
له داسې یوې ټولنې نه راغلي چې هلته قیدونه، هلته بندیزونه، هلته نور شیان ډېر زیات وو. کله چې دوی دلته راځي دوی له ریښې داسې یو حالت سره مخ شوي دي چې کله یې فکر هم نه وکړي، خیال هم نه وکړي. اکثرو د خپلو مرستیالان چې دوی دولت ورته ټاکي له دوی سره یا د نورو سره زور زیاتی یا مثلا په هغوی باندې جنسي تېری یا بالاخره هغوی سره په نور چاقو باندې وهل یا وژل یا قتل کول داسې پیښي.
یو 14 کلن زلمکی چې اصلا د ننګرهار ولایت دی او یو کال کېږي چې جرمني ته رسېدلی راته وویل د اروپا په اړه یې اورېدلی و خو نه پوهېده چې له دومره ډېرو ستونزو سره به پکې مخ شي. هغه په خپل شاوخوا کې د په شان د نورو ځوانانو په اړه راته وویل
الکان واړه نو فکرونه خام دي، هغه هر کار کوي دلته زیاتره الکان چې خپل اده قل دومره مجبور شي زیاتره الکان د خپل لاسونه غوسي، یعنی ځان لاس غوسي چې دا فکر بل طرف ته لاړ شي اما نه کیږي نو ژوند ډیر سخت ورته
دی. افغان زلمکی چې د عمر کموالی ته په پام نوم ناخلو راته وویل چې په کم عمر کې له کورنۍ لرې کېدل او په یوې ناشنا ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کول د ده لپاره ستونزمن دي او له ډېر روحي فشار سره یې مخ کړی. د نوموړي په وینا د ده پر ځینو ملګرو روحي فشار دومره زیاتېږي چې دوی خپله په پاکي او چړو ځانونه ټپي کوي او یا نور ټپي کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي ځان ټپي کول په ځوانانو کې یوه جدي رواني ستونزه ده چې جدي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. خان صفه چې دا یې اصلي نوم نه دی او 14 کلن ځوان دی، دا یو کال کېږي چې د کاپیسا له تګاب څخه بلجیم ته راغلی او دغلته په یو کم کې اوسېږي. نوموړي راته وویل له کوره په کم عمر کې لرې تګ او یواځېوالی خپله تر ټولو جدي ستونزه ده. دی وایي په تګاب کې د نامنویو له کبله اړ شو چې د اروپا مخه وکړي. ده ویل چې ګڼ ملګري په رواني ناروغۍ اخته دي او له همدې کبله یې ناسمو کارونو ته مخه کړي.
زندگی خپل ژوند په اړه باندې فکر نه لري نو ځکه د دې مشکلات له امله دا خبرې هم جوړېږي لکه جنګونه کوي نو یو بل کار کوي غیر قانوني کار کوي.
د ده په وینا په اروپا کې ازادي ده که له یوې خوا نو راغلو ځوانانو ته د زده کړو شرایط شته نو له بلې خوا د بدعملۍ لارې چارې هم په اسانۍ موندلی شي چې کم عمره ځوانان ډېر کله د زده کړو پر ځای بدعملۍ ته مخه کوي. په سویډن کې میشت افغان خون کې احمد ګل اندړ چې له همدې ځوانانو سره کار کوي راته وویل په اصل کې اروپا ته په وروستیو کې راغلي کم عمره ځوانان ډېر یې له هغه ځایه د کومې جدي ستونزې نه بلکې په هغه خیالي نړۍ پسې راغلي چې دوی ته خلکو په درواغ انځور کړي.
دا کارونه چې څوک کوي دا خلک چې د عیشرت لپاره راغلي دي، عیش او عشرت خاطر راغلي دي، غواړي چې اروپا له دغه ارامه ژوند نه استفاده وکړي، خو برعکس دوی پوه شوي نه دي. د ځوانان دي هغه منفي جهاتو ته ډېر زر منډه کوي او مثبت اړخونه چې هغه تعلیم د تحصیل د آرام ژوند ده هغه ته هیڅ توجه نه کوي.
جرمني ته له ننګرهاره کډوال شوي 14 کلن زلمکی راته وویل اوس فکر کوي چې د ده لپاره مناسبه نه وه چې په دې کم عمر کې په یوازې سر په داسې اوږده سفر وتلی وي. هغه نورو کورنیو ته هم سپارښتنه کوي چې خپل کم عمره ځوانان دي په داسې ستونزمن سفر نه استوي.
په دې عمر کې یو ته یو وړوکی ماشوم راواله په دې عمر کې او تی ولېږه، یا یو وړوکی ماشوم ته یو تازه په دې زینو باندې وخې، هغه کولی شي وړوکی ماشوم یې کولی شي نه، نو په دې عمر کې یو ماشوم هېڅ شی نشي کولی چې هغې ته ګټه وکړي، هغې ته یو کار وکړي. هغه یعنی دا ماشوم چا خبره دې باندې پتنګ راغلی ده کور کې کدا لېږي، ځکه چې دلته دا هلک هېڅ کار نشي کولی.
هغه کورنۍ چې اروپا ته خپل کموم رسوانان د دې لپاره استوي چې بیرته بل خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. احمد ګل اندړې پاړه وایي دا چې له کومو کموم رسوانانو سره مخ شوی ډېرې آن لسان سره مرسته نشي کولی، نو دا خو بیخي ناممکنه ده چې ووایو دوی به له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. هغه تنکی ځوانان چې اروپا ته راغلي او اوس دغلته له ډېرو ستونزو سره مخ دي او همدارنګه په اروپا کې افغان فعالان، په افغانستان کې له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان د په لوی لاس نه پردي کوي، بلکې له ځان سره دې په وطن کې وساتي او د خپلو مشرانو له سالمې روزنې څخه دې نه بې برخې کوي.
په اروپا کې د افغان ځوانانو، د بې سرپرسته افغان ځوانانو، کم عمر ځوانانو په ستونزو تفصیلي راپور په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه مثبته وبلله، ویل چې د غونډې د افغان ملي اردو اړتیاوې وستایلې. د آذربایجان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ناتو د یو باوري شریک او د افغانستان د یو دوست په توګه په افغانستان کې د ناتو په مشتۍ غوڅ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم ځواکونه ورکوي. د هند کابینې د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ په خپله غونډه کې د باندنۍ فضا په سوله ییزه استفاده کې د افغانستان او هند د همکارۍ تفاهم لیک تصویب کړ. د ترکمنستان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې د اجرا کېدو په نتیجه کې به د ګازو د ترانزیت له درکه افغانستان د کال یو میلیارد ډالره ګټه ترلاسه کړي. د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمیر 30 تنو ته ورسېد. د ناتو سرمنشي پر موسکو تور پورې کړ. اوبخې د ناتو سرمنشي پر روسیې تر هغو پورې د فشار او د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه چې دا هیواد د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسېدو په هدف د 2015 میلادي کال د فبروري موافقه ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې واشنګټن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د روسي ډیپلوماتانو د تګ راتګ د محدودولو قانون عملي کړ. هیواد باید د امریکایي ډیپلوماتانو خلاف ورته اقدام وکړي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسته له دې چې د دسمبر د 14 نیټې په ټول پوښتنه کې ماته وکړه، د هیواد ولسمشر ته استعفا وړاندې کړه. او د پخواني شوروي اتحاد ورستنی ولسمشر میخایل ګرباچوف د روسیې پخواني ولسمشر بوریس یلسین او نور روسي سیاستوال په 1991 کال د شوروي اتحاد د دړې وړې کېدو په خاطر ملامت کړل. ویل چې د دوی د قدرت تندې هیواد ویجاړ کړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وګورئ. ولولې د ویبپاڼه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو، خو له هغې مخکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تروریزم ضد د وروستۍ وینا له مهمو جزئیاتو مخبرو. باراک اوباما خبرداری ورکوي چې متحده ایالات به د پوځي اقداماتو د ډیروالي لارې ونتوانېږي چې د تروریزم ریښې له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د تروریزم د لمنځه وړلو په اړه د اوباما نظر داسې ښکاري چې خپل ځایناستي ډونالد ټرمپ ته په لفافې کې وایي چې د توندلارۍ د لمنځه وړلو لپاره د پوځي اقداماتو ډیرول اغیزمن کار نه دی. اوباما پرون په فلوریدا ایالت کې د امریکا په مرکزي پوځي قمندانۍ کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه په خپله وروستۍ وینا کې وویل، سره له دې چې د دې ادارې القاعده ډله وځپله او د اسلامي دولت ډله یې دفاعي حالت ته راوستلې، خو بیا هم دوی فکر کوي چې تروریزم به په راتلونکو کلونو کې د امریکا لپاره د یو ګواښ په توګه پاتې شي. اوباما دا هم وایي چې تروریستان به د متحده ایالاتو لپاره یو پایدار ګواښ نه وي، خو د ده په خبره د دې لپاره چې وسلوالو اورپکو د منځني ختیځ هاخوا په ډیرو نورو هیوادونو کې نفوذ کړی دی او په لویدیځ کې هم پلویان پیدا کړي دي، نو د دوی په وړاندې جګړه داسې نه ښکاري چې په ښکاره بریالیتوب ختم شي. ټاکل شوی اوباما د جنوري پر 14 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ چارې رسمن ډونالډ ټرمپ ته پرېږدي. ټرمپ د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د اوباما پر تګلارې سخت انتقاد کوي. ټرمپ د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاین پر مهال هم خپل دیموکراته سیاله هیلری کلینټن او هم اوباما د اسلامي دولت ډلې ګډ بنسټ ایښودونکي بللې وو، او هغوی یې په دې ملامت کړي وو چې په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو په ایستلو سره داسې خلا رامنځته کړه چې داعش ډلې د منسجم کېدو او د عراق خاورې د ډېرې برخې د نیول کېدو لپاره استفاده ترې وکړه. خو اوباما له عراق او افغانستان څخه د دوی د ځواکونو د ایستلو سره سره د تیرو اتو کلونو لاسته راوړنې داسې یادوي. دوی وایي موږ باید په هغو پرمختګونو وویاړو چې په تیرو اتو کلونو کې مو ترلاسه کړي دي. هیڅ بهرني تروریستي سازمان په کامیابۍ سره زموږ پر هیواد کوم برید یا پلان تطبیق نه کړ. دلیل یې دا نه دی چې دوی هڅه ونه کړه، بلکې د دوی طرحې شنډې سوې او تروریستان د جګړو له میدانونو وویستل سوه. موږ حتی په داسې حال کې دا کار وکړ چې په عراق او افغانستان کې مو 1,80,000 ځواکونه راکم کړه، اوس هلته یوازې 15,000 دي. نوې همکاري جوړه سوې ده، موږ قانون ته درناوی کړی دی، موږ په دې جګړه کې خپل ارزښتونه ثبت کړي دي. ولسمشر اوباما وایي امریکا یو داسې هیواد دی چې په هیلو تعریف سوی، نه په ویره. ټرمپ د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه ډېر څه نه دي ویلي. دوی استدلال کوي چې ابهام او د وړاندوینې نه موجودیت هغه څه دي چې دښمن ته دا چانس نه ورکوي چې وار له مخې پلانونه جوړ کړي. له دې سره سره د ټرمپ لخوا د دفاع وزارت او د ملي امنیت د مشرانو په توګه د هغو جنرالانو ګمارل چې پخوا په جګړو کې ښکېل وو او نورې نښې نښانې څرګندوي چې دوی به د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیاوړې پوځي لارې وکاروي. منتقدین وایي په داسې حال کې چې د امریکا او عراق ځواکونو روان کال په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په ځپلو کې پرمختګونه کړي دي، خو وایي د اوباما کړنو په سوریه کې برعکس نتیجه ورکړې ده. دوی وایي هلته د یو شمېر اورپکو ډلو څخه د امریکا پټ ملاتړ د دې سبب سوی چې نه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم ړنګ سي او نه هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د سیمو د لاندې کولو مخه ونیول سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
خبریاست د نړۍ د لمریزي انرژي تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. د دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزي انرژي په دریم ستر هیواد بدل شو. د ساینس مجلې د راپور له مخې د برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع مځکه کې جوړ شوی 648 میګاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په 8 میاشتو کې په 2.2 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزي انرژي تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 1550 میګاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري، هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپېریال ته لږ زیان لري. په تامل ناډو کې د دغه ستر برېښنا کوټ جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند د نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیګاواټ لمریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی و، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 100 گیګاواټ لمریزه برېښنا تولید کړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستیاله عفیفا معروف ده. معروف صاحب شرغلست.
مننه.
معروف صاحب، د شوز په وړاندې تاریخوالي څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر سنه خپل سلامونه نیکه هلی ګرانو اوریدونکو ته رسوم او پس داغه نه وایم چې د خوځو پر وړاندې د تاریخوالي مفهوم ده چې هر هغه کړنه، عمل، حرکت سکنات چې پر خصو باندې په جسمی او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پسته به د ډولونو په خاطریم خبرې وکړو چې کوم ډولونه دي، نو دې ته تاوتریخوالی ویل کوي. یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو ښځې د جسمي او روحي صحت ته ضرر رسوي او هغه ته خن واقع کیږي، دې ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی د دوی په وړاندې.
ډېره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي کې اورېدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکوي؟
ډېر ښه. افغان میرمنې د ډېر ډولونه د تاوتریخوالی سره مخامخ دي، لکه فزیکي تاوتریخوالی، چې په فزیکي تاوتریخوالی کې موږ ویلی سو چې وهل ټکول، جنسي تجاوز، او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي، چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده. او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کیدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنزل کول، ډارول د چشنه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشي دپاره، یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي، حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک کې، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وي، چې د هغه ته څوک پر ځای وایي، یا یو خبره کوي په هغه باندې بده لګي، یا په کالوی باندې لګیږي، په آرایش باندې لګیږي. دا ټول رواني تاوتریخوالی دي او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي، نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته ولاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کیدای شي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډېر زیات مشکل هم لري، آتشف خانې ته په یوازې توګه نشي تللی چې خلک ورته بد وایي، د ټول زموږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا شفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دي، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دي. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې لپاره چې هغه خدای نه کرده فحشا وکړي، او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي یا ورور وي یا هر څوک وي، د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کوي یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي یا فلم اخلي، او هغه نشر کوي په ډیر ځایو کې، چې دا په خپله یو نوی تاوتریخوالی دی، او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغو انزوا کیږي د همدغو تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی، چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري، او په خپل کار وکړي او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې خور باید د میراث موږ ته وبخي، او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي، د هغه گنجایش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي. او د میراث په حق هم د نارینه و حقوق معلوم کړی ده، هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې په باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی شو چې تاوتریخوالي جرم دی. د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی. وایي هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، د په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، د په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دی، تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دی. او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس وژل شوی دی.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی چې
محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي ده، د خلکو د شریعت نه، د قانون نه، د ښځو د حقوقو نه، د نارینه و د حقوقو نه. همدارنګه ناامني هم یو عامل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله قانون چون نه پلي کیږي. په دې خاطر د شومه کرنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي. او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو که ده فساد په خاطر هم ده خزو پروانانی ده تاوتریخوالی قضایی یا دوسیه په سمه توګه نه بررسی کیگی. کسی هم وست مکت دیر امیدواریو چه ده قانون په سمه توګه پلی شی. او هم ده پا هم ده هدف مو یو کمیته جوره کرده چه پا آقا کمیته که ده ولایتون والی، ده محکمه رئیس، ده سران والی رئیس، ده طول پا گدون باید دوی پا ده بندی تلاش وکی چه ده ده قانون اثرات پا عمل که پیاده شی او خزو ده تاوتریخوال خلاص شی. او هم ده رونگه د تاوتریخوالی نسل پر نسل چون پاتې سوی دي. او نارینه، هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم. په داسې حال کې چې دا د انسان غیرت نه ثباتوي، بلکې په یو ضعیف باندې چې دغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه.
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي؟ او که نه دي سوي، ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشیح شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوی دي. او د قانون له مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي. دا په خپل لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي ادارات شته چې په دې حکله کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي. او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو دخوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالی د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایي ولري چې دغه قانون چې توشي شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي، څو چې هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مالسه.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. نن پر یوې داسې میلې غږیږو چې د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې له ډېره پخواره هیڅ رواج لري. یا د میلا د لاندې د کولو په مراسمو جوړیږي. د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې پسه حلال کړي او په لومړۍ ورځ یې میله وکړي او پاتې غوښه وچه کړي چې لاندې ورته وایي. آیا کله مو د لاندې غوښه خوړلې؟ او که چیرې مو نوي خوړلې، حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورې. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه لاندې ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د ژمي موسم پر اتک سره د دغه موسم په پیل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه حلالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي، بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغه چارې ته لاندې وایي. لاندې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو عنعنو په دایره کې داخله وو. د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت چې اصلن د غزنی اوسیدونکو دی، وایي چې پر لاندې ځانګړې میله جوړوي چې د میلې لپاره خپل خپلوان هم ورته رابولي. نوموړی د لاندې د پسه په اړه وایي:
لاندې خو عموما هغه پسه ته ویل کېږي چې هغه یو څوک خپل لاس وساتي. ډېر کسان دي دغه د موږ سیمې زراعتي دي او شنه ډېر لري، رشقه او شفتل او دا شن ډېر لري. بیا نو له خپل مال نه، یا که خپل مال ونه لري، له نورو مالونو نه، له نور ځای نه بل پسه واخلي، هغه وساتي. ځینې خلک یو کال ساتي، هغه ته دغه وایي د شیرلی وایي. یعنی یو کال خو وری وي او له هغه وروسته دوم کال بیا دوه کلن سي، او که دوه ژمي وساتي یعنی دوه کاله پرې تیر سي، هغه ته ورګ وایي. هغه بیا ډېر غوښه یې ډېره سپینه وي او چاغ وي. ډېر لوی کورونه خصوصا هماغه لوی پسونه لالوي.
د ده په خبره چې له پخوا راهیسې د دوی په سیمه کې دا دود دی چې خپل نږدې خپلوان، خویندې او نور د لاندې د میلې لپاره رابولي.
کورنۍ او خپلوان او خویندې، واده سوي خویندې او خورلڼې چې موږ ورته وایو، دا په کال کې دوه درې ځلې راځي. هغه هم په همدغسې میلو کې راځي چې د هغې له میلو نه یوه د لاندې میله وي. او د هغه وخت کېږي چې کله ژمی، نو د مني میاشتې په اخیر کې د قوس د جدې په سر کې حوالی یخنیکی یخکی نغه غوخه یک بیا وچی او خرابی نه. په دغه وخت کې د لاندې پسال علوی او ټول خپلوان سي مختلفو کلو کې، مختلفو جنو کې وا واده دي، خپلوان دي، ماما خیل او قریب ورڅ دي. دا ټول لا غواړي هغه د خځو برخه ځان ته سره سره کینی، او د خپلوانو د دینارینه او برخه سي دغه بیا کلیوال ټول لا غواړي. ملا په شمول باندې د جمعات ملا یو نفر مخامل منځور است په جمعات کې غوښته وایسي نن تاسو ټول کور یو د موږ میلمانه یست. دا نه ځینې هغه کور یو په همدې د میلمه کوټې ډېرې وړې وي، نو ټول کلي ته په یو ځای باندې ډوډۍ نشي ورکولی.
وحدت وایي چې د لاندې په ډېرو میلو کې ګډون کړی، خو دا چې ولې لاندې کوي هغه وایي
ژمی موسم کې خو پخوا به بازارونو ته ډېر لاسرسی نه و، خلک به نه سوای تللی بازارونو ته، قصابې وې به هم ډېرې کمې ویلې. نو همدغه لاندې موسم چې یخ وي او یخني یخ وي او په یخ کې سړي زړه م ډېر خوږېږي غوښې خوراک ته، یا بیا موږ سیمو کې ډېره شوروا پخوي. شوروا عمومي کلچر د خوراک همدا دی شوروا ده. نو لاندې غوښه په همدا یخني موسم کې سي واوره اوري او کور توخانه وي ګرمي وي او لاندې پوخ کړی وي هغه ژمی په همدې باندې تېرېږي.
د نوموړي په خبره چې د دوی په سیمه کې څوک له پسنه څارمن نه باسي، وړه یې په لاس ورڅخه شکوي او له هغې وروسته یې په اور سوځوي. دی وایي چې د لاندې پر غوښې دوه میلې کوي.
نو هغه ډېر کسونه په الیل کېږي، هغه دوی دا یوه میله، بیا یې دومه میله یې همدا ویس کله لم تېر پرې کړي، لم بیا په غوښه کې نه دوه کېږي نه ځړوي، لم ځان ته ټوټه ټوټه کوي. هغې ته بیا موږ سپیدې وایو. بیا په موږ سپیدو ته غوښه ورچوي او هغه په هغه د سپیدو په دوه په غوړیو کې خپله کبابېږي. هماغه به یوه میلۍ د هغې یوه میلۍ بیا د سر او د پښو وي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندې کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندې دیونه قضا کېدونکي دود او میلې په توګه کوي.
اول یې په بیاتي باندې وسکولي، کله چې وسکو نو بیا یې حلالي، کله چې حلال کې نو بیا دی راوړي په تناره باندې الی تناره باندې داسې لټ پلټ واړي داسې کوي پوخ کې، یعنی دا پخې دا سر کټ کړی ترینا او دا ناپسه په تناره باندې خواړې او خې والی دغه نهرو سره واخل مرته واچي. مرته چې کله کې دي دا پاک سره ومینځي، مینځل نو رسته بیا لمر ته کېږي. لمر چې کله وچ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخم یې کنه او دا مچان مچی دا شیانم نه سهار لخوا چې کله راواخلي نو بیا کتره کتره کې ټول دا لمې دا لم باغې سلامت ځان ته پرې کتري دا نور بیا تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کې.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې له پسه څخه سرمن نه باسي، یوازې ویښتې په اور سيزي.
لږ نو رسته بیا دا هر کتری کې یو سړی پرېږدي داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکي. له دغې نه وروسته کله چې سرب کې وکړل بیا د هر کتری باندې ځان ځان ته مالګه اچي، د دې لپاره چې دا مثلا د هغه ورته رانسي کنه. بیا چې کله مالګه پی واچي نو معمولا زموږ په سیمو کې چې داسې یو اوږده لکړه راواخلي ورته اوږده لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچي. معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګودرو کې یخو کوټو ګودرو کې میخونه ورته ویلي د هر کتره راخلي په هغه میخ کې راځړی.
د شکردرې اوسیدونکي نسرین بیا وایي چې په خوایې کورنۍ ډېره مالداري درلوده او دوی له ډېره پخوا راهیسې لاندې کاوه چې لا هم دغه دود پالي.
بیا به یو شپږ اوه دانې پسونه به ملایده دا به مو ساتل، هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه شي چې لاندې کوو. بیا به هغه چې دغه منی شو مثلا عقرب میاشت وه دا به یې لال کړل، دا یې درست پخې ورته ټوټه ټوټه کړې. بیا به نوم شو نو چې پلاني لاندې کړی دی. بیا به لورګانې راغلي او مسیانو دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندې هم کړی و، جیجیخ دی و جیګار دی و پښتورګي دی و تناره کې بخل کېږي. بیا به دا خاصه شپه به وه دا مېلمانه به درس راغلل. بیا دا غوښه نو زما نیکه خدای دې وبخي بیا باغه دا غوښه به همدسته کېښوده تا به درسته داسې پاز وخله ټوټه ټوټه به یې کړه په دا غوښه داسې مایچه مایچه یې کنه تا به ورق ورق داسې بېله کړه او مالګه به پې وخله او همداسې به په یو کاسو کې به م واچوله واچوله. بعد هغه بیا لوی لوی برندې م وي سرونه یې پټ بیا به م دلته بنده کړه بیا په سر باندې به م ته جالۍ واچوله چې په دې باندې خاور اګر شو وطن کې خو خاور او هغه نشته درس بالاخانې وي بیا به م جالۍ مالی شی پې واچوله چمچ پیکینني پشه چای پیکینني.
وړې په خبره چې په خوا به دوی لاندې کاو مګر غوخه به ډیره پاکه وه، خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوې او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کیږي.
اوس چې خلک وچي اوس نو دغه خاورې میکروب مچان بیکینی او بیا هغه بچی کې یو هغه نه یو تک میکروب دی یو تک مرض دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه وخت والا کچاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دینی چربی پیژندل کینه ما قوی غوړونه او ما غوښه خوړلې اوس ځکه چې توانې نشته او دوی کې پوګدي دغه ما په خوانی سابقه اډو کې و چې کلک کلک توار در د وسخه پلاستیکی دی یو بار مصرف دی.
عبدالشکور بیا وایي چې په کور کې د لاندې غوخه د چانه د خوخه، خو کله چې دوی د لاندې په نوم په سهالالوي په همغه اوله میله کې ټوله خلاصه کړی وي. دا چې ولی هغه وایي
ما خو لاندې غوخه ډیره خوښیږي، خو کور کې مې څوک سره خوشاله نه دي. کله زه خپل هر کال لاندې کوم او کور کې دا وچه غوخه دا وسلي دا وچه غوخه نه خوري، نه پوهېږو چې دا څه تاثیر ده. هېڅ معلوم نه شي تازه ته خوشاله وي دا وچه نه خوري. از زه خپله وچه غوخه سره ډېره مینه لرم. او
د میدان وردګو اوسیدونکي حسینه وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کره راځي د لاندې د غوښې پوښتنه کوي، خو د نوموړي په خپل نه خوښیږي ځکه د لاندې له غوښې بد خاطره لري.
اکثرا لاندې غواړي ځکه لاندې شیروا خو څوک نه خوښوي، خو وریجې کې خوښوي. زما په خپل هیڅ غوښه ښه نه شي، خو به لاندې بالکل نه. د لاندې غوښه خو یو بوی ډېر تیز وي، یعنی هیڅ کوټه کې خو طاقت بالکل نه کېږي، خو ضرر خامخا لري ځکه د اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي. ما یو ځل خوړلې خو ما یو ځلې مریضه کړې.
د حسینې په خبره کله چې په کلي کې وو نو د ډېرو خپلوانو کره لاندې په میلی تللی، خو اوس چې په ښار کې دی که خپله هم لاندې کوي تر ډیره پرې میله نه کوي.
درنو اوریدونکو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسید. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو